د تاسې ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په قربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل شوې ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیاوي ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیاوي ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات لیاوي اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دوو مسئلو کې ډېر پرمختګ شوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی، ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خود سیمی اوسیدون کی وای چی په دې چودنې کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدون کی وژل سیوی او وشتنه نور اټاپین سیوی دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنۍ چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه موظف سوی او موضوع څېړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سیوی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قماندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کړي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. دوی ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې ورسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمې اسنادو وښوده محکوم سیوی کس چې د 2013 میلادي کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلی دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. له پولند څخه را رسیدلي خبري راپورونه وایي چې دغه کس د نیول کېدو پر وخت مسکو ته د پولند د هغو هڅو په اړه اطلاع ورکړې وه چې غواړي د روسیې د ګازو پر وارداتو خپل اتکا ختمه کړي. ویل سوي په نورو اطلاعاتو کې چې د روسیې ته سپارلي د پولند هغه هڅې هم شاملې دي چې د نورد استریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر ضد د مبارزې په اړه وي. تر سمندر لاندې دغه نلیکه به د روسیې ګاز له اوکراین او بیلاروس څخه په تیرېدو مستقیما لویدیځې اروپا ته لیږدوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونتوانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب روان دی یوازې د سر 4 ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې شونه ځلید. خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. سیاسي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې 2 دقیقې سوې. په قطر کې سبا د جرمني او قطر په کوربهتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزنی والي وایي چې پوځي عملیاتو د دې ولایت په زیاتو برخو کې د خوندیتوب سبب سوي.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ د لانجې سبب سوې ده. د نورو مسایلو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره ورکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربهتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانکزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داس یوې بین الافغانی ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دي چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبري زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه شناست د ماتر معنا بولري.
د امریکا او طالبان اوم پړاو خبرې لیوي اونې مخکې پیل شوې او سره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په اوم او اتمه به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې ده د دې د خاتمې لپاره څه کېدی شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات دای چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه هیتلې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توب په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیلمند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیاله حبیبه سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستیو څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډون یې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا له دې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ له دې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کېږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غښتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه کاشوا اوس په لنم عملیات مخ په عمومي شورا باندې روان دي. نو ان شاء الله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو هغه تر ډیره حده کم شوي دي. د همدغه هدف ته لاس ترول د پاره مونږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې ترڅنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا کومې لرې ولسوالۍ دي؟
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ ډېر د اوږده مهال راهیسې بې ځایه شوي یا سقوط شوي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی د موږ د عملیات آخر نه دی. عمومي شورا چې د غزنی څخه تر زابل د موږ ساحه د مسؤلیت ته دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سړک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذې کولې. د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړي په شورا باز د امنیتي بیزونه افراضیږي. د انشاءالله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړئ بندې دي یا ځینې مشکلات په کې دا غي د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کې بيزنه یا پوسټه په پچوي کې به څه پروګرام لري
مخکې مو درته ویل چې مو پهلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات اغاز کړی په نمبر 1 شهر باندې په دې شهر باندې به ان شاء الله د پولیسو د ملي اردو قوي مجهز بيزونه افرازيږي هغه به د ورځې غزمې لري په ټوله شهر باندې او همدغه سبا دوه هم نمبر شهر چې د ډیرو خرا په دې خو بند ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده بيزونه تصویب شوی دي هر څه پروګرام آماده ده ان شاء الله پیغي باندې به هم عملیات شروع کیږي او بيزونه به افرازيږي او هغه شهر به هم خلاصيږي همدغه سجن پرای لارې چې ولسوالۍ سره وسلوي دا هم د مو په پلان کې شامل دي چې ان شاء الله پیغي باندې به پوسټي افرازيږي
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاریک مربند کارم روان ده کڅنګ ده
شاریک مربند توسه به تر مونږ نه چې کامل مستقویه ده هیڅ نه وپن د شور په چارطوب کې هیڅ نه تهدید مونږ لرو د دې یک ولسوالۍ ده خجمرې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې د شور سره وصل وي دا ولسوالۍ چې تسپیه شوی بینان د خور کمربند وغځي دا ساعت امنیت پیروخ شو
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي جمهوري ریاست وایي چې د قطر او جرمني په قربتو په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی له کابل څخه یو هیات په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شوی دی د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیات کې شامل دی له شغلي دین محمد سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار و د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق ټلیفوني مرکه کړې ده
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هدف توقوم له دغه غونډې څخه څه ده آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی
نو باندې امید زو بل چاره هم نه لرو چاره دا ده چې تفاهم او خبرې وکړو بل سره ځان سره کوي او امید هم ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي
نو اجندا د بحث چی شیدا اجندا مشخصه سی جناب اجي سی
نو دا خو به انت سره په خبره کوم خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغه بین افغانیت عامه کې دا مهم موضوع چې قابل د بحث یغه منطق مشترکات کې راو باسو
نو هغه 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 اومده ټکی چې تاسو بل ته په تمرکز کوي تاسو له نظر هغه بد سیوی
بل اخر خبره تاسو سره کیلو او په خبرو کې لکه د جنگ بندیدو او د آینده پته زموږ موږ په تعاملات کې په خبرو کې اختلافات ټکی هغه اختلافات ټکی کوم دي او څنګه د خبرو د لارې په توګه ورسو
بله نو اجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي پدې کې څوک شامل دي کومي مشهور سيري دي سربېره پر تاسو
د ستاسو متر اوس خو لا اوس بر عزیز اوس لا د سيري راته معلوم
او نو حکومتي خو به معلومي چې څوک دي په حکومتي کې چاغه د شخصي آدرس نزي خو هغه حکومتي سيري دي
متین دې چې تاسو الیس کې نن کتل او تله نه ده چې دا چې جی او څو شهرزاد اکبر بونم د څورې امنیت نه ده نادر نادری دغه نمونه حماکتی د حکومت نه
او د سولې شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي
سولې شورا د مرسو ماینین دي تاولا سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان
دغه وسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر دی
دې کې خو یو غټ توپیر هم ده چې ار خلک هم څه چې هغه به مخامخ رمایندګي د حکومت مونږ ته خود حکومت په مربوط خلک دي علاوه د هغه نه دلته د سولې شورا په نوم باندې تاسو وګورئ نو ته خود د سولې تاکي دا هم ده چې خود سولې شورا کسان هم پکې دي
څو امیدواري لري په نهایت کې جناب حاجی صاحب چې هغه هدف چې لازم ده او چې هغه سولې ته رسیدل دي دغه غونډه به وکولای شي هغه ته زمينه مساعده کوي په مجموع کې کومې سیرې چې برخه اخلي څومره څه ګومان کوي چې څومره به تاثیر گذار وي په دغه بحثونو کې
نو زه یقین لرم چې دوی پوه شخصیتونه دي دوی به تاثیر اغېزمن ولري
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې د یو هیئت په ترکیب کې د قطر پلازمینه دوحې ته روان دی په قطر کې د قطر او جرمني په قربتوب سبا دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي چې په دې کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به ملالی بشیر راته وای چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یوه افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردګ، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجین اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتیاست چې هر ورځ یې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو دوام کوي. د افغانستان په شمال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د ناامنیو پیښې زیاتې سوي چې ورسره د دوی ژوند هم تریخ شوی دی. بلخوا د مزار شریف او جوجان په لویه لار کې د طالب وسلوالو د حضور له کبله د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره اقدامات کوي. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د مزار شریف جوزان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچ اخیستنه تورنوي. د مزار شریف جوزان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف پاړه وایي
موټرونو رو تومې کنن او نه بسیار د سر سړک مې برایان
موټر چلوونکي کته کوي موټرونه د سړک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالې څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته همنيتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزان په لوی لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګړه تکونکي هم وایي چې د چهارپولک، بلخ، واقچه ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سوارلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افزلی پاړه وایي
مسیر راه مزار جوزان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزان لوی لار ډیر نام نه ده، دلته طالب وسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزان په لوی لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې هم د اوس مهال د مزار شریف جوزان د لوی لارې په یو شمېر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشت دمخ هم و هم پمدغه لاره باندې یو لړ عملیات پلی کړل. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر او د یادې لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لویه لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لویه لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتان واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
I am always going to put America first.
It's not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د ویلیژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي د پنځمې پر ورځ د ایران د تیلو یو ویلیژدونګي کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریې ته انتقالول. صفی الله ستانکزی او پریاړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکی وای د هغې لوی تیلوړونکي بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس ون په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس ون بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipments of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace One بیړۍ د سوریې بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace One نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ ته نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خوده لای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتي او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټوټ لیکلی چې کله د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشی نکړای شي تهران باید یو برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوی. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوه لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلای کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټوټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګری به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
تاسو له پیغامونو
دا د موږ وین لارې باندې موږ مخام ولاد موږ اجزیره سره د پنځه لارې کړه دې موږ پنځه لارې پراته دې در بدر خاصه ستې دې لارې باندې کې دا وسه ها دې دا وسه به سمانی دا وسه چې دې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته دې سنسر دې دا په چې کې پراته دې دا وسه ها دې څه ته موږ زغ درل دا ور چې څه خو چې فار دلته نه چې څه خو د فار د خدای خدمت فوق یو کار فوق دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لان باندې ورور اجزه ورور مرزانی پرتیزی ورور سنجری پرتیزی ورور در بدر حق پرسر موږ نارخ واور دې زه خو خدای مو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره ترسو بیمو او ډار کې راډو هلته مې انتخابات ورته وکړ. اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه موږ ته والی چې زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د ووم پړاو خبرې لیوی ورځې دمې وروسته پیلېږي. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لیږدونکي کښتۍ توقیف یې د څوارلسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای شوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هندستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي رادیو ده محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د قطر غونډه غټنه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې پاکستان خوشنه وي افغانستان ته سولې نه راځي. محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دغه اوم پړاو خبري د ټولو جنگ ځپلو کسانو لپاره یو شزیر ولري. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوي چې نور باید سوله وکړي. محمد عبدالعزیز غالب له هلمند څخه لمرجې لیکلي خدای دې وکړي چې نن او سبا طالبان او امریکا پر سوله یو توافق ته ورسیږي، سوله مو ارمان دی. شپی جان زدران له خوست څخه لیکلي په خوست کې د خښتو بټۍ اکثره په کلیوالو سیمو کې دي چې بېلابېلې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې فساد زیات شوی، حکومت یې پاملرنه وکړي. د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالي اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دوی ته د بیرغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الخلاف نور تفصیل.
د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالي چې په خوال نه امنو سیمو څخه وه او د بیرغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تیریزیو قومي مشر حاجی مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال رادیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کیمیاوي پیسې کې د تجارت ضرورت د ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیوالونه دي ته ضرورت لري. تیریزیو کې اوسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تدیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د تریزی او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکي. دا زری د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل تبي وريول او د سیمواله ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندن د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نسې د بو یوړي ټول خوست او بپ مونږه سفارادو اغه او بچی روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګډې کو دا خیش خوشي میکته دال یار جوړ شي
او د پلن کوم سرک شیدی د پلن دی درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول استونځو کې راځي، خو د ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیحان منوې دا ستونزه په کې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وزي نه ځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچي ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علیشیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودرېږي. او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ. دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزه او علیشیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزه او علیشیر ولسوالۍ د ابو خانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي. کم بختان دغلان معلوم ہے نور تار چاچا و سر سیغلا کئی جس سیغلا کئی پپٹ اغلا کئی کریڈٹ اچو یا سات بعد انڈی والے اور پے پکی نہیں چزنگ وہی ودا شاید فال شوا چٹی درو اتصالات دیر سکار کئی اتصالات روشن نٹول غلی دی ہم دسے.
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیه هم له همدې ستونزو سره ټکوي او وایي
د ساده سیمه سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم او نو امش کریډیټ به راته خورد. وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي ترال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړم. د یو میاشتو پاره او پس د یو میاشت بیا ما غشه پیسې خورلې بیا هم ما قطع کړم. داسې کار مې حصه کړه افغان بیسی مې واخیسته او بیسی مې ښه کار کوم تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وي نو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې هم لرم، خو اتصالات داسې یوه شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې فعاله کړه، یوه جی بي دې فعاله کړه، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي. یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي:
په مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالاتو نه زیګر اخلم اصلا هلته بېخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټین نه چې زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادوم نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه د خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سره موږ غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یاره، د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلاتو یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي، بل ته غواړي یا نت فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تله په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه شته هغه دنه وهلې وي یا هغه کړي، هدا خپل قیمتونه نیم خورټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 1500 روپیا یا په نورو هیوادو کې په 100 په 150 په 1500 روپیا نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو، دغه د مخابراتي شبکې شیدي دا دغه غلاش دوی کوي، دغه کریډیټ شیدي چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي. اقتصادي مشکلات دا چې یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي د سیم کارتونه خپل بند کړي. ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل دي. 500 روپۍ چې د تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې، یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د غلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي.
زمانو شیر محمد د 315 اوسه دین کړي. کله نو موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو، هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده. نه خو مالیه شو. نو مالیه نه بیا غې نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي او بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
رنو اوریدونکو، د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي. دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي، دا او دیتا ورت نوری پختنی زمو کمکاری مریم توخی په یو مرکه کې د اترات ادارې له تخنیکی مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زه به په دې ارتباط باندې د قانون ماده واضح کړم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیموو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواکه، مسؤلانه، بې پلي ډوله په پرانیستې رڼو موخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره، خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتي شبکونه د ټیټ کیفیت نه، د لوړ قیمت نه، او دا چې ځینې وخت د دوی پیسې په بیلابیل نمونو ګرځول کیږي. په دې برخه کې اترات څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه. د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم، او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي، او هغه جکې چې دی په واقعیت کې کیفیت ټیټ دی دغه په اساس باندې دی جریمه په وځ کیږي.
دغه جریمه چې وځ کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه، فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله، ولینا دغه جریمه چې دی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده. نور لاتون کې دی په هغه جکې کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پورته کې. دوه موضوع چې تاسو د قیمتو ویله، قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد قیمت چې د مارکیټ ټاکي، قیمت موږ نه ریګولیټ کوو. قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جګ کیږي.
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي، موږ خبر نه یو، موږ نه دی فعال کړی، خپل شبکې را تفال کی بیا پر سره پیسې ګرځوي، دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي؟
دغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ په دې ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري، ان یو وار باندې فعال نشي. کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي. کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا وی بیا به فعال کیږي.
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټک کړي، خو دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي، ولې نه ده شوی تر اوسه پورې؟ څه علت؟
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره، دی آی اس پی، د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې، او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړ دی پیغه باندې دی کار وکړي، او څنګه وکړي چې هغه اضافي مصارفات تنه دی بانډویټ پیسې نه، هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي. دی آی اس پی د انټرنیټ لاله خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روان دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي، هغه باندې کار روان دی. ان شاء الله کوشش کوي نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره، د اترا ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې، دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختص ویل چې د رقابت د تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامدار کارونه کوو، او د دې لپاره دولت وس په نامه د ام ان پی موبایل نمبر پورټیبلټي، ام ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضي نه یې چې مشکلات لري، تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي، نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به عین شي خو شبکه به بلې. د دې لپاره اوس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پورې به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه چې اتراشته دا کار کوي،
اترا لا اول ورځ نهسته، او همیش د دې نمخ کې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای، او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حل یې کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د تلیفون له لارې کوی چې او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګورې دنکو سلام روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کېږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی د ما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا چې و شیبه می هم یاد نه یوتلی او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للی وی. زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا ښکلی څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خلای فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لګه د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینې ډېرې سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نوی پکی. گرانی مینه هغه خلای فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري. باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم. رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله می زیاتره وخت رپورت مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم. ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی ځکه اداره می یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی. ستا مین خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی. لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلې او بیرته به بیا ماته راوړې چې ویګور
ښه
دغه د معاینه خانې لاندې درملتون نه به یې واخلې
کوم یې ونه
دا لاندې شفا درملتون نه
ښه صاحب
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یې کم چې په څو ده ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی په څو وایي السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقشه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
ته راکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کېږي
ولې
ځکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر له معاینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک یې نشي لوستلی
ښه خیر یوسي دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شو لوستلی
رښتیا هم څوک نسی لوستی ټول درملتون والا بې سواده دي
ډاکټر صاحب که لږ اسانه ولیکې څنګه به وي
اوس مې هم اسانه لیکلې ده بله چاره نشته یوه اونۍ صبر وکړه
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتېږي
پرهیز کوه نه زیاتېږي له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي یعنی پرهیز کوي
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی که نه منی نو دا واورئ
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښته یې
نه ورځم نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم
ولې وزویا مرجان څه کړي دي
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي
خو ما ته یې ووایا وزویا
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه سر دې نه پې خلاصېږي
زویا څه به درته ووایم خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه دا ښه کار نه دی
ښه مورې
د ټلیفون زنګ دی دی
ښه بلې وعلیکم سلام نه نه درځم بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم ښه ښه در بشم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده ښه وعلیکم سلام په مخه دې ښه
څوک وو
امید وو
څه یې ویل
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورځم مورې
دغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ښه غاټوله ته په څه خفه شوی یې تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم او کمې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم
هو هره خبر په تفاهم حل کېږي باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو
حمید جانه تا به قاضي کړو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه
ښه سمه ده خبره وکړه
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو
یو
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص
ښه نو اصلي خبره وکړه
دا 20 ورځې کومنټونه کوم ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی او که دې کړی وي ووایه
ښه ته په دې خفه یې
ولې دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو
خدای دې نه کوي تاسو ته ډېر احترام لرم خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه
نو خوله خو لرې چې ووایې که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموئ پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي بهیي په هره خبره کې به دې منشن کوي خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي
دا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو
Thank you.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو صادق سپینغر، برای افغانپور، آرون گلزاد، سپوگمی، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nadi la muhimu pesho khabrawi.